یو ور بیا دته هر کله وایم په دې سات کې په مهم رپورټونو کې سمباد کې د ټول ګوندیزا کانفرنس د پایلو نه خبرو او د خیبر پښتونخوا لپاره د نگران وزیر اعلی د لټون له سو هم تاسو خبرېږي او روښانه مستقبل خبرونه هم درته لرو. خو د دې هر سنه وړاندې مایک سپارم بوروال کاکړ ته چې تاسو ته د پښتونخوا سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان ټولګندیز کانفرنس غوښتنه کړې ده چې د قبایلي جرګې په مشرۍ کې د سیاسي او مذهبي مشران له وسلوالو ډلو سره خبرې اترې پیل کړي. د افغانستان حکومت غواړي چې د نړیوالو ځواکونو تر اداره لاندې وسلوال د هیواد په امنیتي ځواکونو ورګډ کړي او په بنګلاديش کې له تشدد د ډک احتجاج په ترڅ کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. په اسلام آباد کې د پاکستان ټولګندیز کانفرنس ویلي دی چې د ستري جرګې په مشرۍ کې دی د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران له وسلوال ډلو سره خبرې اترې پیل کړي. د ټولګندیز کانفرنس جمعیت علما اسلام رابللی و. تیر ماښام ناوخته د غونډې په پای کې د یاد مذهبي ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د کانفرنس اعلامیه داسې ولوسته:
دوړاندې نه جوړه کړې شوې ستره جرګه دې نوره پراخه کړې شي. د شهیدانو کورنو او د ژوبلو دپاره دې ټرسټ جوړ کړې شي. نننۍ غونډه کې د موجودو سیاسي او مذهبي ګوندونو د مشرانو په مشرۍ کې دې ستره جرګه د ډلو سره مذاکرات شروع کړي او موږ به د مذاکراتو د هر هغه عمل مرسته کوو چې ورسره ملک د آئین او قانون عملداری راشي. او نن غونډه کې ګډون کوونکو ټول مشران دا اعلان کوي چې موجوده حکومت، عبوري حکومت او راتلونکي حکومت او مخالف ډله به په ټاکرې شوي تجویزونو د عمل درآمد کولو پابند وي.
تر دې وړاندې د تیرې میاشتې پر 14 نیټه د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان هم آل پارټیز کانفرنس رابللی و چې مقصد یې د ترهګرۍ په وړاندې د یوې حل لارې لټول او د ټولو ګوندونو لخوا یو متفقه کړنلاره ټاکلو. د افغانستان حکومت غواړي چې د نړیوالو ځواکونو تر اداره لاندې وسلوال د هیواد په امنیتي ځواکونو ورګډ کړي. دا څرګندونې د افغان ولسمشر حامد کرزي په یو تازه فرمان کې شوې دي. د افغانستان د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر صفت الله صافي د پنځشنبه په ورځ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل:
افغان ولسمشر امر کړی دی چې یو ځانګړی هیئت د امریکایي او نړیوالو ځواکونو سره په دې اړه باندې خبرې وکړي. د هغوی څخه وغواړي چې ټول هغه تشکیلات، یعنی نظامي تشکیلات چې افغانان دي او د نړیوالو ځواکونو سره دي، یعنی قمانډۍ او عیاشۍ او ټولې چارې د هغوی سره دي، هغوی باید په افغان امنیتي ځواکونو کې مدغم شي.
صفت الله صافي زیاته کړه چې د ملي امنیت د سلاکار رنګین داد فرس پنتا په مشرۍ کې به د پلاوی هغه ټول ډلې معلوموي چې د نړیوال ائتلاف لخوا جوړ شوی دي او د افغان ځواکونو لیکو بهر فعالیت کوي. دوی ویل چې یاد پلاوی به له نړیوال ځواکونو سره په دې اړه خبرې کوي او دا ډلې به په درو میاشتو کې په افغان ځواکونو ګډوي. د افغانستان د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د چهار شنبه په ورځ د یو ماین چاودنې 10 کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د کونړ والی سید فضل الله وحیدی له پیښې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل:
زمونږ سرحدي پولیسو یو موټر چې په غزمو بوختو په یو ماین باندې تصادم وکړ او دغه په نتیجه کې تقریبا 15 کسه سربازان او توپک صاحب منصبانو دا شهیدان شوي دي او دو عام خلک شهیدان شوي دي او یو ښځه ټپي شوې ده.
د کونړوالی سید فضل الله دا ونه ویل چې په دې کې به د چا لاس وي، خو هغه دا د ترهګرو کاروبالی او ویل چې په دې اړه پلټنې روانې دي. د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې د طالبانو په ګډون داسې بیلابیل ډلې فعالیت کوي چې ویل کېږي بهرني وسلوال هم پکې شامل دي. په بنگلاديش کې له تشدد د ډک احتجاج په ترڅ کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د لهغه وروسته شوي دي چې د دې هیواد یو عدالت د جنگي جرمونو په تور کې یو اسلامي مشر ته سزا اورولې ده. د عدالت د پنځشنبه په ورځ د بنگلاديش د جماعت اسلامي مرستيال مشر دلور حسین سیدی ته په دې تور د مرګ سزا اورولې ده چې هغه په 1921 کې له پاکستانه د بنگلاديش د ازادي پر مهال خلک وژلې، پر میرمنو یې جنسي تیری کړی، خلک یې لوټلې او هندوانې په زور مسلمانان کړیو. پولیسو ویلی چې د جماعت اسلامي د غړو او پولیسو ترمنځ د هیواد په بیلابیلو شهرونو کې په رامنځته شوو نښتو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د جنګي جرمونو د عدالت په 2010 کال کې جوړ شوی او تر اوسه یې د دلور حسین سیدی په ګډون 3 کسانو ته سزا ورولې ده. په بنگلاديش کې اپوزیشن د دلور حسین سیدی مقدمه رد کړې او دای د سیاسي مخو ترلاسه کول بللې دي. د بشري حقوقو ډلو هم د نوموړي په مقدمه کې د انصاف په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. د عراق د پلازمینې بغداد او شاوخوا سیمو په شی میشتو سیمو کې پرون د بمی چاودنو په یو لړۍ کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپي شوي دي. عراقي چارواکي وایي چې تر ټولو خونړۍ پیښه د بغداد د شمال ختیځ په شوله ولسوالۍ کې شوې، چیرې چې د فوټبال یو میدان ته نږدې په یو رستورانت کې 2 چاودنو لږ تر لږه 15 کسان وژلې دي. چارواکي زیاتوي چې نورې چاودنې د بغداد د جنوب په عزیزیه، محمودیه او شرط الرابیا نومي سیمو کې شوې دي. د دې بریدونو په اړه په سمدستي توګه چا نه ده منلې. دا بریدونه په عراق کې د وزیر اعظم نوري المالکي پر ضد د سنی مسلمانانو تر پلان سوو هغو مظاهرو یو ورځ وړاندې شوي دي چې د اټکل له مخې په زرګونه کسان به پکې برخه واخلي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دي چې هیواد باید د لومړي ځل لپاره له هغو وسلوالو سره نیغ په نیغه غیر پوځي مرستې وکړي چې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د نسکورولو هڅې کوي. جان کیری دا څرګندونې پرون د اټلي په روم کې د هغې غونډې په پای کې وکړې چې د شام د حکومت د مخالفینو د ملي شورا او همداسې د ترکی او عربي هیوادونو استازو پکې ګډون کړی و.
خبرونه مو د بوریوال کاکړ نوریدل. زمونږ غږ تاسو په میډیم ویو 521 او د انټرنیټ تلاری په مشال ریډیو .com باندې اوریدل شي. په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام په نوغ جوړ شوی ټولګندیزه کانفرنس پرون پای ته ورسید. د سیاسي ګوندونو استازي دغه کانفرنس د سولې په لوري یو ګټور ګام بولي.
پدې جلګه ته چونکه اوس د ټول سیاسي مندونو نن یو حمایت حاصل شو، نو دا داسې وګڼه چې پوره قوم دې جلګې پسې ودرېدو.
د خیبر پښتونخوا د نگران وزیر اعلی د ټاکلو لپاره د اپوزیسیون او حکومتي لورو لخوا د 2 کسانو نمونه مخې ته راغلي دي.
دو پیپلز پارټي درې چې کوم دینو زمونږ نو مونږ ټوټل 15 او ورسره چې کوم دینو د دغرنګ درې چې کوم دینو د جمعیت علما اسلام د طرف نه.
د امریکا د مخالفت باوجود د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیسو د پایپ لاین پر سر خبرو کې تیزواله راغله ده. و باورې چې نوې موسیقي د پښتو په روایتي موسیقي ساغیس کړي.
یو کال نه زیاد شو ول دلته کار نشته، هیڅ هم نشته. هغه کمپیوټرایز دا راغله ده استودیو ګان او سافټویر کې حد څخه ایستاد.
روخانه مستقبل خبرونه کې د ځوانانو په هلو زلو باندې معلومات ترکو.
دیشوار لاندې سلوګن لاندې چې هر بچی په سکول کې، هر استاد په کلاس کې او په هر کلی کې سکول غواړو.
را سره اوس یې نو رپورټونه هم لرو. په اسلام آباد کې د زیارت په ورځ د جمعیت علما اسلام د سوري لاندې ټولګندیزه کانفرنس وشو چې مقصد یې د امن لپاره د طالبانو سره د مذاکراتو لار هوارولو. د غونډې په اخره کې 15 نکاتي اعلامیه خپره کړه شوه، خو په دې کې په یو ځای کې هم د طالبانو یا د ترهګرۍ ذکر نشته. دې کار ته د سیاسي چارو کارپوهان څنګه ګوري؟ په دې اړه ورو د اسلام آباد نه د مشال ریډیو د خبریال ریاض مساخیل رپورټ.
د زیارت پر سحر 12:30 بجې شروع شوی غونډه ماخام 8 بجې پای ته ورسیده. د غونډې په اخره کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن 15 نکاتی اعلامیه ووروله. د دوینا وا
پہلے سے تشکیل شدہ ترا درگاہ کو مزید وسعت دی جائے.
د وړاندې نه جوړ کړی شوی ستر جرګدی نور پراخ کړی شي او دې کې دی ټولو ډلو ته نمائندګي ور کړی شي. د شهیدانو کورنو او د ژوندو لپاره دی ټرست جوړ کړی شي. نننې غونډه کې د موجودو سیاسي او مذهبي ګوندو د مشرانو په مشرۍ کې د ستر جرګا د ډلو سره مذاکرات شروع کړي. پاکستان د بدامنۍ ختمول لپاره د عملی ګامونه پورته کړي شي او موږ به د مذاکراتو د هر هغه عمل مرسته کوو چې ورسره ملک د آئین او قانون عملداری راشي. او نن غونډه کې ګډون کوونکو ټول مذهبي او سیاسي مشران او د قبایلي سیمو سپینروبي دا اعلان کوي چې موجوده حکومت، عبوري حکومت او راتلونکي حکومت او مخالف ډله به په ټاکرې شوي تجویزونو د عمل درآمد کولو پابند وي.
مشال ریډیو چې کله د جاری شوی اعلامیه په اړه د سترې جرګې د غړي ملک نائب خان نه تپوس وکړو چې نه خو دغه اعلامیه کې د طالبانو یا ترهګرې ذکر شوی دی او نه پکې شهیدان واضح کړی شوی دی. نو نوموړي دا د سیاسي مشروالۍ کمزوري وبلله او زیاته کړه
دا د سیاسي پلټو یوه کمزوري ده. دا به بالکل خو چې استعمال و چې دغه ترهګري کوي او دا دهشتګردي کوي. ویلي دی چې دا طالب دغه زیاته کوي یا حکومت دغه زیاته خو په کار ده چې دوی خو ویلي خو وکړه چې اوس زه تاته ونیم چې ته غلط
دغه رنگ چې کلا مشال ریډیو د دغه غونډې او اعلامیه پاړه د سیمیزو چارو د کارپو او تجزیه کار عقیل یوسف زینه تپوسو کو نو د غونډه کې ګډون کوونکي ټول کسان د ابهام او مصالحت ښکارو بلل او وی ویل ذکر وردا چې ټول ګوندیزه غونډه کې د محمود خان اچکزی، نواز شریف، منور حسن، افراسیاب خټک او آفتاب شیرپاو په شمول د سیاسي او مذهبي ګوندونو یو شمېر مشرانو او قبایلی نمائندگانو گڈن لرلو. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تاسو اوریدل چې په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه کانفرنس پرون پای ته ورسیده. په دې کانفرنس کې نږدې د پاکستان د ټولو ګوندونو استادو برخه اخیستې وه. دا چې د بیلابیلو ګوندونو استادی دا کانفرنس د سولې دراوستلو لپاره څومره ګټور بولي په دې اړه اورو د اسلام آباد نه د مشال ریډیو د خبریال سراج زهیر دا رپورټ چې د افراسیاب خټک په غټ پیلېږي.
از دادی چې سور زپک کې عوامي نشر پارټي هم داسې غونډه کړې وه او په هغې کې دا پتیل شوی وه چې دا به یو پروسې یعنی یو واقع به نه وي، دا به ادامه ولري، جاری به وي. نو دا دن دا وشوه، دا ډېره ښه خبره ده. سیاسي پارټي او قبایلي مشران سره یوځای شو او ځینې خبرو باندې اتفاق وکړو او د قبایلي جرګې موجودګي چې دا ډېره ښه ځکه ده چې دا به عملي قدمونو طرف ته خبره وسره لاړه به شي انشاءالله.
دغه رنګ د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان چکزی د کانفرنس دوران خپل وینا کې سداسي وویل
کیا سویدہ ہے یہ ہاتھ اٹھائیں پھر دیکھیں کہ اس بکان پہ کیسے کھیل سکتا ہے.
دا چې زمون کمې پوځي او استخباراتي ادارې دي دوی د نن لاس واخلي نو تاسو به وګورئ چې بیا قبایلي سیمو کې ازبک څنګه ساری دي شي، عرب څنګه ساری دي شي او چیچن څنګه ساری دي شي. موږ لبا په دوو کې یو فیصله کول وی، اول دا چې افغانستان کې امن راوستي شي او دویم دا چې که هلته امن نه وي نو بیا د پاکستان هم جنگ ته ځان تیار کړي، بیا به دا ملک هم ټوټي ټوټي وي، قبایل به بیا هم موجود وي خو د پاکستان دا شنه جنډه به بیا نه وي.
د قومي وطن پارټي مشر آفتاب شیرپا هم د دې کانفرنس تعین وکړه او وی ویل
نه غونډه او خاص کر په دې کې چې د قبایل او د سیمینا کم مشران راغلي دي، دا غوي شرکت دا د نورو ای پی سی نمبر فرد دی او دوی متا چې دا یو بنیاد بکی خو دې شي او درې ما خبره تر چې چونکه د ټولو سیاسي پارټو مشران دلته راو هغه دا خبره وره دي. مونږ هم خپل هغه کې تقریر کوم دا وی چې دا چې نن د صف فیصله دلته اوشي دا به مخ راندے بوسے. نو دا زما په خیال چې کم یو سیاسي پارټي راشي په حکومت کې کم اس کم مونږه وته د یاني او کوم چې دا یو فیصله شوی را او دا اوس مخ وړاندې دا بنیاد کې خوده شوی دی دا بوسه.
د جماعت اسلامي نائب امیر سراج الحق مشال ریډیو ته ویل چې بای ټول ګوندونه د دین غټه پور تکړي او فاټه کې دامن لپاره خپل هلې ځلې تر سره کړي.
نو ټول په دې باندې یک سوی دي چې مونږ ته د دې موقع نه ډیره فائدہ غستل پکار دي او دا سنجیده غستل پکار دی. دا خبر رااله چې د امن د قائمولو په لړ کې شرطونه نه دي خودل پکار، امن د پاره هر کوشش بلا شرط کول پکار دی او مخکې پکتل پکار دی.
د پاکستان مسلم لیگ نون جنرال سیکرټری اقبال جعفر جګړه د دې کانفرنس پاړه وایي
دې وخت کې سوال د حکومت نه لري، حکومت خو دې وخت کې په دې شیدونو کې فیل راغله په دې جلګې ته چونکه اوس د ټول سیاسي ګوندونو نن یو حمایت حاصل شو نو
کانفرنس کې ګډون کوونکي د فاټا د لوی جرګې یو غړي ملک محمد صادق شیرانی وویل چې اوس د امن لپاره لارې هوارې شوې دي، باید چې د دې کانفرنس اعلامیه باندې عمل وکړي شي.
اوس ما دا د سیمخ کې بدو خلکو ورسي اصلک شیر ده، اوس اشرتونه کم دي، اوس د امن لپاره لار او ماحول جوړ ده، اوس اشرتونه اسلحه ډیر کم سوی دی اوس په اسلحه کې نن کا امریکا چې امریکا له طالب سره د افغانستان په قطر کې مذاکرات کول غواړي آیا وتی هغه طالب لغاره او لغرزه را کو سوی دی مورچا خالی کړی دی او کپه هغه مورچا کې خبر ورسره چې کوي نو موږ لم په کار دی موږ د خپل طالبانو سره د خپل ورونو سره وژغاجو او د جرګې لاره دا مسله حل.
سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په موضوع کې پاتې کیږو. د جمعیت علما اسلام لخوا د راغوښتل شوي ټول ګوندیزه کانفرنس موخه په سیمه کې امن راوستل او د ترهګرۍ مخه نیول. تر دې وړاندې په روانه میاشت کې دغه ډول ټول ګوندیزه کانفرنس د عوامي نېشنل ګوند لخوا هم رابلل شو. دا چې دغه ډول کانفرنسونه به د امن په راوستو کې څه رول ولوبوي، احمد شاه زمي په دې اړه یو تفصیلي رپورټ برابر کړی چې ستاسو په معلوماتو راګرځو.
په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام تر سیوري لاندې په قبایلي سیمو کې د امن پر ځای کولو او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پاکستان د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو او د فاټا لوی جرګې د مشرانو ترمنځ ټول ګوندیز کانفرنس وسو. په ټول ګوندیز کانفرنس کې مشران پر دې سلا سول چې د ترهګرۍ مسله یوې صوبې یا قوم ته نه ده ورپېښه، بلکې دا د ټول هیواد ستونزه ده چې باید مخه ونیول سي. بلخوا د کانفرنس په پای کې د ګډونوالو لخوا وړاندیز ورکړل شو چې د سولې لپاره باید له وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې وکړل شي. تر دې وړاندې په روانه میاشت کې دغه ډول کانفرنس د عوامي نېشنل ګوند لخوا هم رابلل شوی وو. دا چې دغه ډول کانفرنسونه به د امن په راوستو کې څه رول ولوبوي، په اسلام آباد کې د سیمه ییزو چارو کارپوه پروفیسر خادم حسین وایي یو خوا ټول سیاسي او مذهبي ګوندونو د ترهګرۍ په حق له واحد دریځ خپل کړی او بل خوا د دې کانفرنسونو په نتیجه کې تحریک طالبان پاکستان هم خبرو اترو ته رضا شوی دی.
زما خیال دا دی چې په سیاسي حواله باندې هم، په سماجي حواله باندې هم، کلتوري حواله باندې هم، اقتصادي حواله باندې هم، هغه خلک چې په ترهګرۍ کې، هغه تنظیمونه چې په ترهګرۍ کې او په انتحارګرۍ کې بوخت دي، هغوی باندې په دې څلورو پنځو واړو حوالو باندې ښه پوره اثر ورزیږي.
دا چې تر دې کانفرنسونو وروسته به د حکومت یا سیاسي ګوندونو او طالبانو ترمنځ خبرې اترې څه پایلې ولري او کنه، په پېښور کې د امنیتي چارو کارپوه بریګډیر ریټایر صاد محمد خان خوشبینه نه دي او وایي یو خوا د دواړو لورو انډول نه دي برابر او بل خوا د کانفرنسونو جوړونکي خپلې ګټې په پام کې نیسي.
عسکري لحاظ سره چې کوم طالبان دي اصلي مضبوط دي، طاقتور دي، زموږ چې کوم دولت دی هغه کمزور دی او فشار روان دی، نو دا کمزورې د پوزیشن نه مذاکرات کیږي هغه سره زما په خیال باندې څه نتیجه خیز نه کامیاب نه وي، ځکه چې هغوی څومکه طاقتور دي، طاقتور سره بیا شرایط سخت دي. نو دا دي چې کوم دغه راوستې دی د ایل پی او جمعیت علما اسلام والا دا ټول سیاست دی، دا بالکل دلې کامیابی یا د دې مخکې پیشرفت هیڅ امید نشته.
د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان لخوا سمو دا وړاندې د سولې د خبرو اترو په اړه بیانونه خپاره شول چې دواړو لورو ځینې شرایط څرګند کړي وو. دا چې ټول ګوندیز کانفرنسونه به څومره وکولای شي چې دواړي غاړي پر نرم شرایطو د خبرو اترو میز ته کښېنوي. په پېښور کې د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي د سولې خبرې اترې هغه وخت غوره نتیجه ورکولای شي چې دواړي غاړي له رواداري څخه کار واخلي او د منځ لار خپل کړي.
اساسی خبر هغه ده چې آیا فریقین دې ته تیار دي چې هغه وکی روغ جوړه غواړي او روغ جوړه په داسې حالاتو کې چې دیو بل کوم جائز مطالبات دي، جائز خبرې دي هغه مني او کنا هغه سړی به په ناجائز خبره باندې اتریږي او هغه چې تازه سچوېما دا صحیح دي، تازه چې په کوم طریقه باندې د مسلې نوړ مدای واحد حل ده دا څه نشي کېده. دې لپاره به چې نو په کار داري چې د وسیل کلبین او کاروایي ته شي، د وادارې نه کاروایي ته شي او یو بل سره خبرو اترو کې چې دینو د یو بل جایز مطالبات او جایز خبرې پیش نظر وساتل شي.
په پاکستان کې د امن لپاره ټول ګوندی زغوندو په داسې حال کې زور اخیستی چې د اوسنی حکومت اخیری ورځ دي او عام انتخابات را روان دي. په داسې وخت کې د دې ډول غوندو تر سره کول څه معنی لري؟ پروفیسر خادم حسین وایي له وسلوالو طالبانو سره تر دې مخکې هم په حکومتي کچ خبري اترې سوي دي، خو اوس د راتلونکو انتخاباتو او له افغانستان د نړیوال ځواکونو تر وتلو وړاندې یو نتیجې ته رسیدو لپاره دا ډول هلې ځلې تیز سوي دي.
د انتحاګر یا د جهادي بشپړ جال چې عالمگیر بشپړ جال دی، د هغې چې کمې هڅې دي چې یا ټول ټاکنې پاکستان کې ادرول شي یا 2016 نه پس یا د هغې نه مخکې یو داسې صورتحال جوړ کړی شي چې خپل وزن ثابت کړی شي د ریاست په ضد، نو زما خیال دا دی چې څنګه د هغه غاړې نه دا یو مناسب وخت و، داسې د دې غاړې نه هم دا یو مناسب وخت دی چې څنګه هغه نقطه نظر جوړېږي او د هغې نقطه نظر د هغې سټریټجي او د هغې داو پیچ او ټیکټکس په مخکې ځي، داسې په کار دا دی چې دلته سیاسي قیادت هم وکړي او څنګه چې وکړي.
په پاکستان کې په تیرو څو کلونو کې د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې د 40,000 خواوشا کسان وژل شوي دي. د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې ټوپک د مسلې حل نه دی، بلکې د خبرو اترو لارې په سیمه کې امن او قراری راوستل کېدای شي.
احمد شاه زمی رپورٹ مورید. د پاکستان د قومی او صوبائی اسمبلیانو موده د روان کال د مارچ په 14 نیټه پای ته رسیدي. په دغه نیټه به صوبائی او قومی حکومتونه تحلیل شي او واک به نگران حکومتونو ته وسپارل شي. د خیبر پختونخوا د نگران وزیر اعلی د ټاکلو لپاره د اپوزیسیون او حکومتي چارواکو ترمنځ خبري شوي او اتلو مونږه مخې ته راغلي چې خایل منځ نه به یو د نگران وزیر اعلی په توګه وټاکل شي. د موضوع تفصیل د پیښور نه د خالد خان پر رپورٹ کې.
دا خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر می اختیار حسین پوینا په صوبا کې د نگران وزیر اعلی د پاره په صوبایي اسمبلی کې واکمن او مخالف ګوندونه لا تر اوسه پورې په یو نوم نه دی رضا شوی او د دواړو اړخونو د نگران وزیر اعلی د پاره اته نمونه مخې ته راغلي دي. مشال ریډیو سره یو ځانګړي مارکه کې د پختونخوا د اطلاعات وزیر می اختیار حسین وویل چې د پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی او صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر اکرم خان دورانی په منځ کې د نگران حکومت دپاره ناست شوې ده او دواړو یو بل سره ځینې نمونو باندې هم خبرې کړې دي.
او چونکه زموږ اتحادي حکومت ته زموږ د دواړو چې کم دینو پاغو نمونو باندې اتفاق ته هغه د حکومت طرف نه چې اپوزیشن سره خبر کوو ټول نمونه وته ایکدو دغه رنګ چې کم دین دورانی صاحب ته چې کم دینو هغه ټول نمونه مونږ یې خو څو نمونه دا غویمو دی وخت سره چې کم دینو داسې اتفاق نه دی راغلی چې ګنې هغه هم په یو نوم باندې متفق شوي دا سلسله به جاری وي بیا به کینی او په دې کې چې کم دینو د نوي نمونو اضافه هم کېدی شي.
یو پښتنې په جواب کې می افتیار حسین اوایل چې د پیپلز ګوند له اړخه دوا د عوامي نیشنل پارټي له طرفه درې او د اپوزیشن ګوندونو د اړخه درې نمونه مخې ته راغلي دي.
پنځه زمونږ طرف نه لکه دوه پیپلز پارټي درې چې کم دینو زمونږ نو مونږ ټوټل پنځه او ورسره چې کم دینو د دغه رنګ درې چې کم دینو د جمعیت علما اسلام د طرف نه لہذا د دې په بنیاد باندې د کې اضافه هم کړي شي. لکه مثال د دین علاوه د نظر دی باندې کدغن نشته کدغن دا دی چې دی به متفقه تور یو نمبر وړي نو هغه دین به هر موس مطلب کې دی وړي او پاره متفقيږي نو هغه مطلب امکان کې دي شي.
پاین کې د اطلسم بدلون رسو په مرکز کې به نگران حکومت د پاره وزیر اعظم او اپوزیشن لیډر د نگران وزیر اعظم نوم خوخوي او دغه شان په صوبو کې د هغه صوبې وزیر اعلی او صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر د نگران وزیر اعلی فیصله کوي. خو بیا که د یو نزيات نمونه مخې ته راشي نو یو پارلماني کمیټه به دغه فیصله کوي او بیا که پارلیمانی کمیټه هم په دغه نمونه متفق نشوا نو بیا به الیکشن کمیشن د دغه پارلیمانی کمیټه لخوا نمونه کې نوم خوخوي. په دې کله په خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن ډیپټی ډایریکټر خوشال زاده مشال ریډیو ته وویل
څنګه چې آئینی یو لار ورکړې شوې ده چې را کچري اپوزیشن لیډرز او زمونږ چې کوم سیټینګ پرایم منسٹر دی یا په نوې کې پاور کې دی به کمبایندلی کنسنسس باندې به یو کس منتخب کړي د نگران سیټ اپ د پر او د دې لپاره باقاعده پارلماني کمیټه ده چې هغه کمیټه به دا ډیسایډ کړي. کچره هغه پارلماني کمیټه فیل شي هغه یو کس الټا کی نو بیا به دا معاملہ الیکشن کمیشن ته ریفر کیږي او الیکشن کمیشن باندې چونکه آئینی یو لار ورکړی شوی ده نو الیکشن کمیشن به بیا پاغه کی فیصله کوي.
دا یادونه ده چې د موجوده حکومت موده به د مارچ 14 نیټه پوره کیږي او هم په دغه ورځ به موجوده اسمبلیان ماتول شي او نگران سیټ اپ باندې حکومت تنظیم سمبالوي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلې شي.
د ډیپلومټ مجله په یو رپورت کې لیکي چې پاکستان او ایران د ګیس پایپ لاین غځولو پروژې باندې کارتون کړی دی او په همدې موخه د خبرو اترو لپاره د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د ایران سفر هم ترسره کړی. په داسې حال کې چې امریکا پر دې پروژې اندېښنه ښکاره کړې د ایران ستر مذهبي پیشوا آیت الله خامنایي د زرداری نه غوښتنه کړې چې د ګیسو د پایپ لاین پروژه دې پر مخ بوزي. د موضوع تفصیل د ګل اعز نورو.
دی ډیپلوماټ مجلې د پاکستان او د ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین په اړه یو مقاله لیکلی چې د جنوري میاشتې په وروستیو کې دواړه هیوادونه د ګیس پایپ لاین د غځولو په اړه د یوې شریکی کمپنۍ په جوړولو سلا شوي وو. ایران به دغه پروژې لپاره له پاکستان سره د 500 ملیون ډالرو مرستې هم کوي. مجله لیکي چې دواړه خواوې وای چې په پاکستان کې د ګیس پایپ لاین غزولو کار به په 15 میاشتو کې سرته ورسی. خو د ایران سرکاري رسنۍ وای چې تر 200 میاشتو پورې موده لګیدل شي. د ګیس پایپ لاین جوړولو کار له فروری 6 مینیټه نه شروع شوه دی. ایران وای چې له دوی پولیس سره نږدې کار په مکمل دو دی. مجله لیکي چې یو ځل دا پروژه سرته ورسی نو ایران څخه به 1.5 میلیونه کیوبک میټر ګیس هر ورځ پاکستان ته ځي. د ایران شمالي پارس ګیس کویانو نه به پاکستان ته ګیس وړل کیږي او د پاکستان بلوچستان صوبې نه به دغه ګیس پایپ لاین تر اسلام آباد او کراچي پورې غزول کیږي. مجله لیکي چې کیدلی شي چې بیا دغه پایپ لاین تر هند او چین پورې وغزول شي. مجله لیکي پاکستان د توانې د بحران سره مخ دی او د امریکا سیرنیز ادارې هم په خپل رپورت کې ویلي چې د پاکستان آبادی درېمه برخه بجلی ته رسایي نه لري او چې په کوم ځایونو کې بجلی شته نو هلته لوډ شیډنګ معمول جوړ شوی دی. مجله لیکي چې په پاکستان کې د توانې بحران سیاسي معاملې هم جوړه شوې ده او په دې پروژه کارتوندغلو خبرې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې ټاکنو ته یو څو میاشتې پاتې دي. مجله لیکي چې امریکا پر دې پروژې سخت غبرګون ښودلې او دا یې هم ویلي چې پر هغه پاکستانی کمپنو بندیز ولګوي چې د ایران نه قدرتي ګیس اخلي. مجله د امریکا د پخوانی بهرنیو چارو وزیر هیل کلینټن په حواله په مقاله کې لیکلي چې چارې دا ګیس پایپ لاین جوړ شو نو دا به ډېرې سختې نتیجې رابرسېره کړي. دا به د ایران پر ضد د بندیزونو د قانون نه سرغړونه وي. د امریکا د بارانو چارو وزارت وایاندی وکټوریا نیولند هم 13 ونی ویلی بو چې دا خبرې په پام کې ده چې د پاکستان له توانای بحران سره مخامخ دي او په دې قابو موندلو لپاره نور لارې چارې هم موجود دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د برازیل یو کمپنۍ د امریکا له هوایي ځواک سره د وی سودا په لړ کې افغانستان ته 40 هلیکاپټرونه ورکوي. دا واړه هلیکاپټرونه به په افغانستان کې د یاغیتوب ضد جګړې لپاره کاریږي. لدی عمل سره به د امریکا او برازیل ترمنځ په دفاعي څنګه کې اړیکې ټینګې شي. په دې موضوع د رویټرز خبري اژانس د مقالې مهمې برخې له هارون باچا ورو.
رویټرز خبري اژانس لیکي د دې برازیلي کمپنۍ نوم امبرایر دی. دا شخصي کمپنۍ دا د بولای پر وخت یې امریکایي هاک بیچ کرافت کمپنۍ د 1.28 ملیونه امریکایي ډالرو سودا وکټله. د چهارشنبه یا شورو پر شوې د سودا په اړه د امبرایر کمپنۍ د دفاعي څانګې مشر کارلوس اګیار وویل د اټکل کوي چې اوس به په منځني ختیځ او جنوب مشرقي اشیا کې د دوی د هلیکاپټرو چې یو انجن لري غوښتنه زیاته شي. اګیار په یو ټلیفوني مرکه کې رویټرز اجانس ته وویل دوی پوهیږي چې نور هیوادونه د دې هلیکاپټرو د کار نتیجې ته په انتظار دي. پلیکنه کې راغلی دا سودا د امریکایي بوئنګ کمپنۍ لپاره هم یو ښه خبر ثابت شو. بوئنګ په هغه بولای کې برخه اخلي چې برازیلیې د خپل هوایي ځواک د جديدولو لپاره د سامان غستو لپاره کاروي. بوئنګ تمه لري چې د برازیل په هوایي پوز به شپږ دیرش نوي جنگي جټ الوتکې چې لږ تر لږه 4 ارب امریکایي ډالر ارزښت به ولري خرڅ کړي. د برازیل یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نه خو د پشرت رويټرز اجانس ته ویلي یقینا دا د بوئنګ کمپنۍ لپاره یو ډیر ښه خبر دی. دغه چارواکي زیاته کړې دا د جنگي جټ الوتکو په نړیوال زغل کې د غوی لپاره تر ټولو ښه کار دی چې وشو. په 2018 کال کې هم امبرایر کمپنۍ ته د افغانستان د جګړې لپاره همداسې یو قرارداد یا ټیکا ورکړل شوی و. خو هغه وخت هاکر کمپنۍ د سودا عمل په عدالت کې ننګولی و. تر هغې وروسته به امریکا دا ټیکه ختمه کړې وه او د برازیل چارواکي په دې کار خواشینی شوي ول. رویټرز ځان زیاتوي اوس چې دا سودا بیا وشوه نو د امریکا دفاعي چارو مرستیال وزیر آشتن کارټر د برازیل دفاع وزیر سیلسو موریم ته ټلیفون وکړل او مبارکي یې ورکړه.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
په درنګ سات کې په پښتونخوا کې د سهار لسنیمې بجې کېدونکې دی. په پوره لسنیمو بجو به تاسو د خبرونو لنډیز واورئ چې بیا هم تاسو لپاره بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د پاکستان ټول بندیز کانفرنس ولیدی چې د ستر جرګې په مشرۍ کې دی د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران له وسلوالو ډلو سره خبرې اترې پیل کړې. دا ټول بندیز کانفرنس جمعیت علما اسلام رابللو. تر دې وړاندې د تیرې میاشتې پر 14 نیټه د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان هم آل پارټیز کانفرنس رابللو چې مقصد یې د ترګرۍ په وړاندې د یوې حل لارې لټول او د ټولو ګوندونو لخوا یو متفقه کړنلاره ټاکلو. د افغانستان حکومت غواړي چې د نړیوالو ځواکونو ته اداره لاندې وسلوال د هیواد په امنیتي ځواکونو ورګډ کړي. دا څرګندونې د افغان ولسمشر حامد کرزي په یو تازه فرمان کې راغلي دي. د افغانستان د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر صفیت الله صافي د پنځشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دا ډلې به په درو میاشتو کې په افغان ځواکونو ورګډې شي. د افغانستان د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د چهارشنبه په ورځ د یو ماین چاودنې لسو کسانو ته مرجوب لاړولې ده. د کونړ والی سید فضل الله دا ونه ویل چې په دې کې به د چا لاس وي، خو هغه دا د ترهګرو کار وبالی او ویل چې په دې اړه پلټنې روانې دي. د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې د طالبانو په ګډون داسې بیلابیل ډلې فعالیت کوي چې ویل کېږي بهرني وسلوال هم ورسره ملګري دي. په بنگلاديش کې له تشدد د ډک احتجاج په ترڅ کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوی دي. دا له هغه وروسته شوی دي چې عدالت د پنځشنبه په ورځ د بنگلاديش د جماعت اسلامي مرستيال مشر دلوار حسین سیدی ته په دې تور د مرګ سزا اورولې ده چې هغه په 1971 کې له پاکستانه د بنگلاديش د ازادي پر مهال خلک وژلې، پر میرمنو یې جنسي تیرای کړې، خلک یې لوټلې او هندوانې په زور مسلمانان کړیو.
د بوریوال کاکړ نمو د خبرونو لنډیز اوریده. د خبرونه په دې برخه کې رسنیو ته کتنه کوو. پیل با د پاکستان د ورسپانو نو کو چې سراج زهیر لوستې دي.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپل ادارې په بیلابیل موضوعاتو لیکلې دي. مشر کول سپانه خپل ادارې کې وایي چې 13 ورځ وزیرستان کې د یو خبريال وژنه، د غرن کراچي کې یو بل خبريال د قلنګ په غوښتنه نه پوره کول وژل، او سواد کې په بعضي خبريالانو ډزې کول یقینا چې د اندېښنې وړ خبره ده چې اخر هغه کوم طاقتونه دي چې خبريالان پنهخه کوي. ادارې لیکي چې کراچي کې د وژل شوی خبريال ولی بابر ګواهان هم وژل شو چې ورسره قاتلانو ته نور تحفظ ورکړی شو، او دغه رنگ پاتې خبريالان او نور خلک په زیاتې یره کې اخته شو. ادارې زیاتوي چې دا خبره هم بې ځایه ده چې حکومت دې هر خبريال ته تحفظ ورکړي، ځکه چې داسې نشي کېدی او نه خبريالان د خپلې پیښې نه اوریدل شي. داسې ښکاري چې دا قسمه پیښو سره یا خو په میډیا دباو اچول کیږي یا پاکستان په ناکام ریاست په هیڅ مخه تار اوستلو کوشش روان دي. ادارې اخر کې لیکي باید چې دغه کوششونه موږ په ټوله کې ناکام مکړو، او تر سوچي د حکومت خبردان او هغه خو نه عام خلکو ته تحفظ ورکړي دي او نه خپل پارلماني غړو ته. هر څوک دوی په تحفظ ورکولو کې ناکام دي، نو کم از کم دي دغه پټ لاسونو کې یو څو ته سزا ورکړي، نو هم به ورسره د خبريالانو په وژنه کې کمی راشي. د پیښور نه خبرېدونکو وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د مردان د شیخ ملتون ټاون په حدودو کې د هوا کلی سره نږدې دوه نامعلوم وسلوالو په هغه پولیس اهلکار سید محمد ډزې کړي چې د پولیسو د مخنیوي د یوې ډلې په حفاظت مامور وو. ادارې وایي چې مردان کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې د نوموړي پولیس اهلکار د حق رسېدو پیښه په یو داسې وخت کې رامنځته شوه چې د خیبر پختونخوا په ملکن سیمه کې د دریو میاشتو د یوې ماشومې په بدن کې د پولیو د وایرس تصدیق شوی چې ورسره په صوبه کې د پولیو د ناروغانو شمېره دوه ته رسېدلې ده. ادارې وړاندې لیکي چې د پولیو په حق له اوس هر چا ته دا معلومات شته چې دا یو داسې خطرناک رنځ دی چې که په وخت یې علاج ونه کړی شو نو لعمله د ماشومانو معذور کېدل رامنځته کیږي. ادارې وړاندې لیکي که تیرو وختونو کې موږ وګورو نو د ټولې نړۍ دننه دا یو ډېره لویه ستونزه په دې وجوه چې له دې امله د پاکستان په شمول جنوبي ایشیا، منځنۍ ختیځ او لویدیځو هیوادونو کې په لکونو شمېر ماشومان معذور شوي وو. د دې ټولو ماشومانو د علاج هم بندوبست نه وو، ولې وروسته بیا د پولیو د مخنیوي ضرورت شدت سره محسوس کړی شو او د ماشومانو د دې خطرناک رنځ څخه د ژغورلو لپاره په نړیوال کچ پروګرام ترتیب کړی شو. نو اوس چې په خیبر پختونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې د پولیو په ډلو باندې دا قسمه پیښې کیږي، نو دا د فکر وړ خبره ده. اداریا اخیری کې لیکي چې د څو میاشتو راهیسې په ټول ملک کې د پولیو په ډلو د نامعلومو وسله والو لخوا د بریدونو کومه لړۍ روانه ده، نو په مردان کې یاده پیښه هم د دغې زنځیر کړی ده. او واضحه ده چې دا لړۍ د هغه پټو عناصرو لخوا پیل کړی شوې ده کوم چې پاکستان د یو غوره او آباد ملک په څیر لیدل نه غواړي، نو ځکه د داشان عناصرو د مخنیوي ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نیویارک کې د خبریالانو د خوندي ساتلو کمیټي سی پی جی یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ په شمالي وزیرستان کې د خبریال ملک ممتاز د وجنې غندنه کړې ده او د پاکستاني چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې زر تر زره دې د خبریال ملک ممتاز د هدفي وجنې په اړه پلټنې پیل کړي. کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ وایي چې خبریال ملک ممتاز د یو شمیر مشهورو رسنو سره دنده ترسره کوله او په دې وروستو کې د شمالي وزیرستان د پریس کلب صدر هم منتخب شوی و. دغه کمیټه د ملک ممتاز د ځینو ملګرو خبریالانو له خولې وای چې هغه ته پخوا هم د خپلو راپورونو له وجې ګواښونه ملاو شوي وو. په قبایلي سیمو کې کارکوونکي خبریالان زیاتوي چې دوی ته د یو شمیر خواو لخوا ګواښونه ورکړل کیږي، کله د وسلوالو ډلو لخوا، کله د مجرمینو د هغو ډلو لخوا چې د مخادره موادو او وسلو په قاچاق کې ککړی دي، او کله د پاکستانی استخباراتي او پوځي ادارو لخوا. کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ وایي چې په تیرو لسو کالو کې د وجل شو خبریالانو یو قاتل ته هم سزا نه ده ملاو شوی، او د یادې کمیټه د سیړنو تر مخه په پاکستان کې د خبریالانو د قاتلینو د قانون منګولو ته د نه سپارلو ریکارډ ډیر خراب دی، او تر دا مهال 19 داسې کیسونه دي چې هیڅ پته نه خاين لګي. د دغه کمیټه د هغو هیوادونو د یو فیرست تر مخه چې پکې د خبریالانو قاتلین لا اوس هم آزاد ګرځي، پاکستان په دغه فیرست کې پلسم نمبر دی. د سی پی جی د ایشیا لپاره مشر باب ډیټس وای د ملک ممتاز غوندې د وتلي خبریال د دغه قتل باید پلټنې وشي، او لکه د نورو وجل شو خبریالانو غوندې دا قتل هم بغیر تفتیشه او بغیر د پښتنو پاتې نشي. بلخوا امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې لیکي چې د ملګرو ملتونو یو راپور چې یادې شوې ورځپاڼې کتلی دی وایي د ملګرو ملتونو هغه اداره چې د افغانستان پولیس سره د کیدونکو مالی مرستو د حساب کتاب څارنه کوي، له کلونو راهیسې په لویه پیمانه د سامانونو په خریدارۍ کې په غلا غدیو سترګې پټې کړې دي. ورځپاڼه زیاتوي چې دغه راپور چې لا ولسته نه دی په ډاګه شوی، د ملګرو ملتونو د هغه دفتر چې د 2002 کال راهیسې دغه هیواد ته راغلو په اربونو ډالرو مرستو څارنه کوله، پکې د ممکنه بد انتظامۍ سرک په ګوته کوي. د دې نه علاوه دغه راپور په دې نازکه موقع چې دغه هیواد نه امریکایي او نور بهرني ځواکونه په راتلونکي کال کې د وتو لپاره تیاری نیسي، او دغه هیواد د ولسمشر حامد کرزی نه پس د ټاکنو په نتیجه کې د نوي ولسمشر ټاکلو تیاری کوي، د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې د رول په اړه نوې پوښتنې هم راپورته کوي. ورځپاڼه لیکي چې دغه د افغان پولیسو لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختګ د ادارې د انتظام لاندې جوړ شوی فنډ چې لطفا نومیږي په 2002 کال کې په دې مخه جوړ شوی و چې د افغان پولیسو د تنخواګانو سره سره د پولیسو اداره په سامانونو برابره او جوړ کړی. د دې لپاره د 2.5 اربو ډالرو حساب کتاب د دغه ادارې په لاس وو. ورسپانه لیکي چې دې راپور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو باور ته سخت زیان رسولی دی.
مجید بابرو چې نړیوالو رسنیو ته کتنه کوله، د یو رپورت نه پاستا سو روخانه مستقبل خبرونه اوریده شي چې منور شاید ته وړاندې کوي. په داسې حال کې چې د پښتو ژبې سندرغاړو په دیروستیو کې د کمپیوټر په وسیله سندر او ریکارډولو ته مخه کړي، په پیښور کې د موسیقي آلات غږونکي او استادان وایي چې په ترس کې له دوی څخه د کار کولو موقع تروړل شوی دی. د پښتو نوی او ماشيني موسیقي د دغه هنرمندانو په ژوند او کار روزګار سره غیزي کړي دي. په اړه اورو د هارون بچا دا رپورت.
د پښتو موسیقۍ په اړه کوي خواته ویل کیږي چې په دې وروستیو کې وده کړې، نو بلې خواته په خبر میشته سازندگان وایي د موسیقۍ ثبتولو نو او ماشيني طریقو د دوی ژوند او کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی. د سبزلی په نوم د تبلی یو نومیالی استاد وایي شاوخوا شپږ میاشتې کیږي چې خپل ساز ته ګوتې نه دي وروړي. نوموړی د پښتو موسیقۍ کمپیوټري اندازونه او په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې روانه ترهګري د پېښور د موسیقي غږونکو د بیکاره غټ لاملونه یادوي چې وای
یو کال نه زیات وشو ولله دلته کار نشته هیڅ هم نشته هماغه کمپیوټرایز دا راغلی دی سټوډیوګان او سافټویر کې حد ښه شته ریدم هم نشته پیسونه هم نشته اوس په طرز هم جوړیږي بس ته خالي وایه اگے تک خپل ورډینګ ورک او ارڅ کی تقریبا 15 روزه مخکې فاروق مومن تا ما ته ټلیفون کړو چې استاجی لګرا شي ټی وی تا کنه نو تبلا هم ځان سره راوړه ما ویل نه جی زه نشم وګولې تبلا بلې چې ما شپږ میاشتې وګولې تبلا نه دی وګولې کنه مونږ مزدوری هم نشو کولای کنه او دومره ساده نه یو دومره ایوارډو نه ملاو شوی دی دلته چولې خرڅم د بل څه مزدوری کوم چرته نو بد لګي کنه دہشتگردی یہ دلتا والا روزانہ مرے کی کلاخ و دماکا کلاخ و
په پیښور کې د فضل په نوم د تبلې یو بل استاد هم لدی عملا چې د کار هغه زوړ خوندي پاتې نه دی سر ټکوي. د پاکستان حکومت غواړي چې د ټلویزیون او ریډیو د هنرمندانو معاشونه ورزیات کړي.
مخکې بچي لس البوم کې ده کنه او میاش کې مطلب اوس دا چې سلور هم کېږي سنگران هم دا کوشش کوي چې یار موږ کمپیوټرایز ریکارډینګ مطلب کوم شوګانو کې هم پکار راځي اوس خو لکه دا کسب کسب پات پدې نه شو چې دي کې هر قسم خلک راغی کنه کمپیوټرایز سټوډیو سرکاری نظام طریقہ کی دفن کار بڑے رکھا خبر ہے میوزیشن تب کس طریقے کی
هم په پیښور کې پیژندل شوی سندرغاړی کرن خان استادانو سازندگانو ته ورپېښې ستونزې تاییدوي او وایي چې په مارکیټ کې د دوی د ژوندیو سازونو ځای اوس مشینی هغو نیولی دی.
زمون سره په مینول سازونو کې چې کوم تکړه تکړه استادان دي ولیدال استاد شو ماس خان صاحب شو فضل استاد شو سبزلی استاد شو دغه ټول دوه درې ځله خو سبزلی استاد ما راغوښته دی خپل وی کیسه ټوله خو هغه څیز خو نشته کنه کوم باندې چې بده دي هغه روزانه به پنځه پنځه او دوه دوه درې درې کیسه کوي چې دی وزرا غواړم دغه استادانو ته تپوسو مو کوم نو ډېر زیات ګیله من دي چې دغه د کمپیوټر دغه میوزیک راغی د کمپیوټر دغه زمانه رااله سرفراز په دغه روایتي موسیقۍ کې کیسټ کړه نو یې چې کوم دکاندار راته چیر ځان لې کوا ځان لې خرڅوا کنه نو چې دکاندار نه غواړي او دلته کې سندرغاړي کولای نشي نو لازمي خبره ده دغه تبلي والا کار پکې خراب دی.
د هارون بچا رپورت د کرن خان په غک پایته ورسید. اوس هم روخانه مستقبل خبرونه تاسو لپاره منور شوړند کوي.
دا خبره ډیره عامه ده چې نوې کول د یو ملت او وطن سباون وي. د خپل روحانه سباون لپاره دا خبره مهمه ده چې نوې کول ته تعلیم ورکړی شي او د دې ترڅنګ د عملی او سیاسي ژوند تربیت هم ورکړی شي. دغه وجه ده چې د ټول نړۍ په تعلیمي ادارو کې که یوې خواته د تعلیم د معیار پاملرنه کیږي نو بلې خواته ځوانانو لپاره د غیر نصابي حلو ځلو موقع هم برابرول کیږي او په دې کې تر ټولو مهم د طالب علمانو تنظیمونه یعنی یونین وی. تر څه حدا دا خبره د افغانستان او پاکستان په طالبي ادارو کې هم په نظر راځي. خو د بده مرغه دلته سیاسي ګوندونه د طالب علمانو دغه تنظیمونه د خپلو ګټو لپاره استعمالوي او د حقیقي مشرتابه او سیاست تربیت نه ورکوي. په دې حالاتو کې چې کوم ځوانان بیا د خپل تعلیم ترڅنګ د خپلې ټولنې د نیمګړتیاو ختمولو لپاره هڅه کوي دغه د روښانه سباون نښې دي. پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن چې د پاکستان د ملت پال سیاسي ګوند پښتونخوا ملي عوامي پټۍ د طالب علمانو تنظیم دی. د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې یې د تعلیم د پرمختګ لپاره یو مهم شروع کړی دی. د یاد تنظیم د کوټې ضلع معاون سکرتر علم خان یوسف زی په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
هر بچے په سکول کې هر استاد په کلاس کې او په هر کلی کې سکول واړو دا کمپین چې د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن لخوا چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د لوستونکو سازمان دی په لسم تاریخ باندې په لسم فروری باندې په جنوبي پښتونخوا کې شروع کو او تر د لسم ما پورې چې دی دا کمپین به جاری وي. په دې کمپین کې چې دی موږ په مختلفو کوڅو په کلو په هغې کې چې دی ریلیانې وباسو هر کور په دروازه په دروازه ګرځو ماشومان راوباسو مشرانو تیزو کور په کور دروازه په دروازه خلکو ته وایو چې خپل ماشومان چې دي دا تعلیم ته راغلي په سکولونو کې داخل کړي.
که یو عام وګړي نه پوښتنه وکړی شي چې ستا مسلې څه دي، نو هغه به یو شمېر مسلې په ګوته کړي، خو ډېر کم به تعلیم ته پام کوي. دا چې د دې نورو مسلو پر ځای یوازې د تعلیم د پرمختګ کمپاین یې ولې شروع کړو؟ علم خان وویل
کمی چیز منگا لوی ستون دی دی، یعنی دا پختانو کمی بیدردی چی دی، دا پختانو بیروزگاری، دا پختانو کم معاشیره چی دا پرمختگ لاری بندی شو دی، دا دی یوازینه وجه چی دا آغا دا تعلیم نشواله دی زمنگ پا پختانه طولنه که. نو پختانخواه ستودنت ارگنیزیشن دا کمپین چی دی سریپ و سریپ دا دی دا پار کهی چی پختان اولست چی دے دا دوی مستقبل چی دے دا تڑلے شے دے دا تعلیم سرا دا ازدکلو سرا، نو باید دا پختانو دا پختانخوا وطن طول ماشومان چی دی، طول لغا چی دی، زوانان چی دی آغا ازدکلی ہو کی دا داریک داغا خبر چی تا تعلیم ہو کی ازدکلی ہو کی ستار و خود داغا چی دے مستقبل چی دے آغا با بیا روخانی ستا پرمختق چی دے یو قسم تا دا تعلیم سرا مربوط تے.
علم خان یوسف زید د دې کمپاین د اهدافو په اړه وایي
من جنوبی پختونخوا یعنی د پختون بلوچ کمې دولس ضلع چې دي، دلته چې د پښتنو دولس ضلع دي په پختون بلوچ صوبه کې، په دې کې چې دی اوس دا تنظیم اعلان کړی دی، یعنی صرف په جنوبی پختونخوا کې دا دولس ضلع چې دي دا کې موږ اعلان کړی دی. هدف زموږ دا دی چې موږ د دې سیمې چې دی چې کومه ډېر زیات وروسته پاتې سیمه ده، په دې کې اکثریت ماشومان چې دي په سلاح و زرګاو ماشومان چې دي، لکه څنګه چې تېر کلو کې هم موږ دا کار کړی و، دا چې دي دا په سکولونو کې چې دی اوس چې را روان په مارچ کې کمې داخلي کېږي په سکولونو کې، په دې کې داخلې واخلي. او زموږ مقصد چې دی هغه زیاتره یعنی چې سل فیصدي نه وي، هدف دا دی چې اتیا فیصدي ماشومان خامخا موږ په سکولونو کې چې دی دوی ته داخلي واخلو د دې کمپاین د لارې.
بیلابیل سیړنیز رپورټونه څرګندوي په هیواد کې د تعلیم د کمی یوه وجه دا ده چې مور پلار خپل بچی سکولونو کې نه داخلوي، او دویمه وجه یې دا ده چې حکومت د تعلیمي ادارو او سهولتونو په ورکولو کې ناکام دی. علم خان نه مو پوښتلی چې د بیدارۍ لپاره خو په سیمه کې کمپاین چلوي، خو آیا د حکومت نه هم د ذمواریو د ترسره کولو غوښتنه کوي او که څنګه؟
دا غیر پر خمن مسلسل چې دی لګیا د حکومتي چارواکو سره مظاهره په خبرو د لارې دا غوښتنې ورسته ورځ کوو. مزمن د تنظیم په اسپانډ د پښتونخوا وطن د یو سیاسي تنظیم په اسپانډ منګه چې دی هر وخت ورته کړل چې منګه په تعلیمي ادارو غواړو، په هر کلی کې چې دی سکول غواړو، په هر علاقه کې کالج غواړو، په هر ضلع کې یونیورسيټي غواړو، دا چې دی مسلسل منګه خپل د احتجاجي مظاهرو په دغه کې اخباري بیانو په دغه کې په وی باندې پر اډیو باندې په هر دغه کې چې دی په پلی فارم باندې موږ دا خبره چې د حکومت ته هم کړل اولس ته هم موږ دا وایو چې موږ د بیدارې موږ د شعور نه بغیر دا نه کیږي.
علم خان یوسف زی زیاتوی ولس هم په دې لړ کې د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د دې تعلیمي کمپاین ملاتړ کوي.
نن زمونږ سره تقریبا چې دی هغه دې کمپاین کې چې دی بیخي ټول ولس زمونږ سره ملګری دی، او تیر وار څنګه تاسو معلومه ده چې تیر کال کوم کمپاین هم کړی، په هغې کې ټول ولس چې دی زمونږ سره ملاتړ هم کړل. د دې کمې غوښتنې چې زمونږ وي د دې په حق کې زمونږ سره چې دی هغو خپل اقدامات هم کړي، موږ چې دی اوس هم لګیا یو دا غوښتنې چې دي دا به زمونږ رواني تر هغې چې موږ په هر کلي کې سکول نه یې دغه کړی، تعلیمي ادارې هم نه یې سیوا کړي، دا زمونږ
دا چې پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د یو سیاسي ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د طالب علمانو تنظیم دی. آیا دوی په دې لړ کې کوم سیاسي اهداف او توپیر هم لري او که څنګه؟ نوموړی په دې حق لوایي
په دې کې چې دی موږ چې دا د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن غړی دی یا نه دی، یا دا د پښتونخوا ملي پارټۍ کې دا دی یا نه دی، موږ په دې بنیاد باندې چې دی موږ دا کمپاین نه کوو. دا کمپاین موږ چې دی د پښتنو د ټولو پښتنو لپاره کوو، که هغه په جمعیت کې دی، که هغه په نېشنل پارټۍ کې دی، که هغه په نورو ګوندونو کې دی چې په هر ګوند کې دی. اوس موږ مقصد دا نه دی چې دا خلک چې دی موږ په سیاسي دا تعلیمي کمپین وکړو نو خلک به زموږ سره په تنظیم کې شامل شي. موږ وایو زموږ یوازینی هدف دا دی چې موږ په پښتنه معاشره کې چې دی شعور پیدا کړو، بیداری پکې راولو.
په موجوده وخت کې هر تعلیمي اداره کې هر سیاسي ګوند طالب علمانو تنظیم لري. علم خان نه مو پوښتلی چې هغوی ورسره هم دې لړ کې سمراستې او یا رابطې کوي.
زمنګ لخوا چې دی زمنګ لخوا خو لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل چې دا ټول ولس لپاره دی، او دا ستونزې چې دي یوازې پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن ته نه دي پیښې بلکې ټول اولس ټول وطن ته پیښې دي. نو په دې کې چې دی پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د هر سیاسي تنظیم سره چې هغه وجود لري ور سره خبرې کړي دي چې تاسو په دې کې زموږ سره مرسته وکړئ, تاسو راشئ په میدان باندې. دغه تعلیمي کمپاین چې دی چې دا کامیاب کړو, زیات نه زیات خلکو ته خپل اولس ته ورسو, او زیات نه زیات ماشومان چې دي هغه موږ په تعلیمي ادارو کې چې دی غوت داخلي دغه د دې لپاره چې دی پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن مسلسل رابطې کړي دي, په هر تعلیمي اداره کې رابطې کړي دي, د هر سیاسي تنظیم سره چې دی رابطې کړي دي. هو البته لا څه داسې موږ ته چې دی ریسپانس هم نه دی راغلی, او له چا لخوا چې دی ملاتړ اعلان هم د دې کمپاین نه دی شوی.
علم خان یوسف زیوای دوی هر ماشوم په سکول کې, هر استاد په کلاس کې, او هر کلی کې سکول غواړي. نوموړی د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د کوټې ضلع معاون سکتر دی. د مشال ریډیو روښانه مستقبل پروګرام اوري چې پکې د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن لخوا د تعلیم د پرمختګ د کمپاین حال درکو چې په ټولنه کې د ولسی بیداری لپاره د 10 فروری نه تر 10 مارچ پورې کمپاین چلوي. د دې کمپاین نارادا هر ماشوم په سکول کې, هر استاد په کلاس کې, او هر کلی کې سکول غواړو. د یاد تنظیم د زون مشر کبیر افغان په دې حق لوي.
د دې کمپاین زموږ لوی غرض دا دی چې هغه په زرګونو ماشومان چې هغه تر اوسه پورې د دې وجې له سکول له ښوونځیو له کتابه محرومه دي, چې هغه غریبان دي, هغه توان نه لري, هغه طاقت نه لري چې هغه و ښوونځي ته راشي. بل خوا د کوم سرکاري ښوونځي دي, په دې کې ډېر لوی تعداد کده ته یو شګر دروښیم د دولس پښتنو زلو کې زموږ جنوبي پښتونخوا ورته وایي 320 ښوونځي دا وخت مکمل بند دي, او په دې کې په زرګونو کم استادان دي. دا پر کورو تنخواه اخلي, دا غیر حاضر دي. وسره په کوټه شهر کې چې هغه د دې صوبې دارالخلافه ده, هغه کې دا صورتيال دي چې ټول تعلیمي ادارې د هر قسم جدید علمي او ساينسي سہولتونو څخه محروم دي. نو موږ دا به تر غنو چې په ټول جنوبي پښتونخوا کې کلی کلی ته, کورونو ته, ولسونو ته, مسجدونو ته, وجرو ته ولارسو او ولس پیغام ورکړو.
د طالب علمانو یو تنظیم په دومره لوی پیمانه او دومره لوی سیمه کې دا پیغام سړول خبرول شي په دې پښتنه نوموړي وویل.
موږ د پیغام خپل طریقې دي, موږ کور په کور ګرځو, موږ په زرګونو کارکونان دي, دا موږ په خپل کار باندې چولې دي, موږ پلانونه تړلې دي, ترتیب منیولې دي, دا مې ټول را منظم کړې دي. موږ د پیغام رسولو هر طریقه او ذریعہ استعمالو, کدا اخبار دي, کدا کور په کور تک دي, کدا د ماجدونو په ذریعہ اعلانات دي, کدا د لوستکرو په ذریعہ په کورونو کې په کلو کې اعلانات دي, یا دا وجرو ته تک دي, یا دا ماجدو ته تک دي, یا دا بازارو کې پر چوکونو سنره ټولول دي. موږ د هره طریقه خپلو, او د دې طریقو په ذریعہ باندې موږ ولست خپل پیغام رسو.
کبیر افغان وای دوی به د معلومات هم را غونډوي چې څومره ماشومان د تعلیم نه به برخې دي, او دا چې د دې کمپاین په نتیجه کې څومره ماشومان په سکولونو کې داخل کړي شوی دي. نو موړی وای تعلیم د هر انسان داسې بنیادی حق دی چې د ملګرو ملتونو او د هیواد آئین یې ذمہواری اخیسته.
د اقوام متحده تر قانون لاندې تر 2015 پورې دوی دا ریاستونه ټول پابند کړی دي چې وهر بچی ته به بنیادی تعلیم سي دي. دا به لازمان ورکی او دې لپاره به اقدامات کوي. د پاکستان په عین کې د 13 ترمیم آرټیکل دی 25A, هغه کې دا واضح لیکل شوی دی, راغلی دی چې په دې ملک کې مفت او لازمی تعلیم د دې شي ګارانټي ورکول شوی دی, او ټول جهان د ټول جهان بچیانو ته او ټول ریاستونو د جهان پابند کړی دی چې هر بچی ته به مفت او لازمی تعلیم د پاره تاسو بندوبست کوئ. لکنزو کار تر شپارس کال پورې د هر بچی لازمی او بنیادی انساني حق دی, او له دې حق یې څوک سرغړونه نشي کولای.
زنی خلک دا فکر کوي چې پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن ملت پالا نظر لرونکي سازمان دی. دوی به د کمپاین کې د سیاسي امتیاز او فرق نه ځان څنګه وساتي. کبیر افغان دا خبره ردوي.
ګور موږ تعلیم خبره کوو, او تعلیم د هر بچی بنیادی انساني حق دی. دا بچی د هر چا دی, او بلا امتیاز پښتونخوا وطن کې چې هر څوک وسیږي, دا که پښتون دی, دا که تاجک دی, دا که ازبک دی, دا که پنجابی دی, دا که سرایکی دی, دا که هندو دی, دا که سکھ دی, دا که له بل مذهب تعلق لري, بلا امتیاز چې د ژبه چیشته د قومیت چیشته د رنګ چیشته د فلانا چیشته مل بلا امتیاز د هر بچی خدمات دار بچی تعلیم مشتل ځان د خپل ځان فریضه بولو دا که موږ په پارٹی کې دي کنه دي دا که موږ تعلق لري کنه لري موږ هر هغه بچی چې هغه له ښوونځي معلومه دي هغه له علم معلومه دي موږ غواړو د دې کمپاین په ذریعہ باندې هغه ټول بچی چې دي هغه ښوونځي ته راولو.
کبیر افغان چې د یاد تنظیم زونل سیکرټری دی وایي د هر سیاسي ګوند طالب علمانو تنظیمونو ته پکار دی چې په دې کمپاین کې ورسره برخه واخلي. د مشال ریډیو په روښانه مستقبل کې د تعلیم د پرمختګ کمپاین په اړه معلومات ترکو کوم چې د دې نارې لاندې جاری دی چې هر ماشوم په سکول کې هر استاد په کلاس کې او هر کلی کې سکول غواړو. دا کمپاین پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن پر مخ بیای. د دې تنظیم د جنکو د سانګې مشره ملاله بیبی وای د هلکانو په نسبت د جنکو د تعلیم شرع لا نور ښکته ده. نوموړي د خپل سیمه او مشکلاتو په اړه ویل
سرکاری اسکول نشته دلته مش د کنوینس د وجې ډېر خلک د کنوینس پرابلم د وجې پاتې دي تعلیم سره ورته دلته نږدې اسکول نشته په اسکولان شته هم هلته ټیچران استادان نه راځي د استادان ته دا هیله لرو دا زموږ خواست چې راسې خپل حاضري ورکړي دا تنخواه چې تاسو خو دا تاسو مفتي نه اخلي دې باندې تاسو خپل خواري وباسي که تاسو خواري وباسي نو سبا به د زموږ پښتني مشوره ډېر په اسانۍ مخته.
نوموړي زیاتوي چې پښتني جنکۍ د هغه دین په نامه د تعلیم نه منې کولې شي کوم چې تعلیم د خزې او سړی لپاره یو شان فرض ګرځولې ده.
پښتني خواندي همیشه مخته اوسېدلې دي په تعلیم په حواله کې زغپل د ماسترز سټډنټ یم په کوټي په همتون کې ما فیملی از ما کورنۍ ما ته د لار راکړې ده چې مخته لاړ شم خو دلته فیملیانی دادي چې د اسلام مطلب دی د اسلام مخترولي الانکه اسلام کی مش خوند ته تعلیم بنیادی حق ورکول شوی اسلام د ذریعہ د چفاغی ته ذریعہ مطلب اسلام هم دغه وای چې مش خوند دی په تعلیم کې دغه لکه کزو جوړل شي تعلیم رونا د څو د یو مشره هغه ته مختزي هغه وخت مختفر رونا نه وني شي چې کوم ته یو مشره بشوره او بشوره کړی کی چې د تعلیم لري
ملالا د هر ست په کتو سره وای د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن جنکو کارکونکو ملا تړلې چې د تعلیم د خورولو لپاره به خپل هلې ځلې لا نور زیاتوي. دا چې عام ولس د دې کمپاین په اړه څه نظر لري د سیمه سره تعلق لرونکو مقصود احمد نومي یو ځوان په دې حق له مشال ریډیو ته وای
عام ولس چې هم دې ته بدر سره نظر کتلې دي او مل ډېر خوشاله چې موږ سیاسي خلکو نو ډیر شپو پس له باچا خان او له خانشي د زپس د زموږ سیاسي خلک یو خاطر تللی وو لیکن پر څو خاص سټوډنټ ارګنایزیشن دا شی محسوس کړی دی چې بای موږ له همیشه کتا ځاړه د خانشي او باچا خان تقریرو نه کتلی نو دا وایي بدوار خول یو د سیاسي اخو او یو د اصلاحي اخو هغه به په خپل تقریر کې همیشه د اسلام راو خمګایدل چې زموږ په وطن کې تعلیم د نجونو حقوق د ښځو حقوق د سوزو حقوق او زموږ تعلیمي نظام زموږ مدرسې او سکولونه باید چې آباد پاتې لیکن په دا مابین کې داسې یو سفر علی وی ورالی چې موږ داسې د مابین د ولاړلې د موږ د دې کمیانې محسوس کړې نو دا شی خلکو ډېر ستایلی دي او د عام ولس چې کوم دی هغه پر دې خبره باندې ډېر خوشاله دي له دوی څخه.
د راز د بلوچستان د انفارمیشن ټیکنالوژي یونیورسيټي کې د لارښوونو د سانګې مشر او د تعلیم ماهر محمد شاه خان اهم وای په کار دی چې پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د کمپاین کې ولس د ځان سره د ملګري کولو لپاره هر ممکن کوشش وکړي.
په دنیا کې د تعلیمي ماډرن مطالعاتو نو هغه هم داسې شروع شوی دی چې د کمیونټي د خلکو نه د کم د کلي خلک چې در څو پورې په هغه کې غوښه مجاز نه وي چې دا به په مخ نه چودا نو اول کار باید دا وشي چې د هر ګوټ د هر کلي خلک د هغو اعتماد بحاله شي چې دا کار موږ ستاسو دپاره کوو او دا کار موږ بغیر د سیاسي مقصد کوو او د پرنی په کچه دا کار تمامېږي. اخن بیا به هر سړی چې
محمد شاہ وائی پکار دی چې هر سیاسی ګوند په تعلیمي ادارو کې د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن په سیر خپل تنظیمونه په دې ډول مثبت او تعمیري کارونو کې اخته کړي چې دا راز نه یوازې د هغوی تربیت وشي بلکې ټولنې ته هم د دوی د هلو ځلو نه ګټه ورسي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سر ته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیز او پوښتنه لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.